شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه شمشاد زدران را سره په تخنیکی برخه کې مرستندوی دی. السلام علیکم. د بشر د حقونو د څار بنسټ د افغان ولسمشر لومړی مرستیال د بیان له ازادي په سرغړونه ملامته کړی. په خپل امر الله صالح وایي چې دی ملامت نه دی. تر خبرونو وروسته د دغو دواړو لوریو د څرګندونو جزئیات در سره شریکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې درویس پوځیان وژل شوی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کابل ښار کې به په جرمونو د نورو تورنو کسانو انځورونه هم خپاره کړي. او د قرغزستان موقت ولسمشر صدیر جباروف د دغه هیواد په اساسي قانون کې د بدلون لایحه تصویب کړه. بشپړ خبرونه. د نیمروز چارواکی وای خاشرود ولسوالۍ کې طالبانو د ملي اردو درویش سرتيري وجلي او درې نورې لزان سره بيولې دي. د والی ویان بهرام حقمل ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتيري د دهمزنګ په نوم پوسټا کې و چې تیر شپه طالبانو پر بریټ کړی. حقمل وای طالبانو له دغه پوسټې نه ټول تجهیزات لزان سره وړي. د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه کوم تبصرانه د کړې. تیر څو ورځو کې د دویم امنیتي پیښه د چلشلو ډیر امنیتي او دفاعي سرتيري پکې وجل کیږي. د چهارشنبه په ورځ د تخار بهارک کې د طالبانو د جګړې لکبله و ډیر سمنیتی او دفاعي پرسونل وژل شوی وو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي لمړنۍ موندنې ښیي چې د تخار کې وړم ورځ هوایی برید 12 ماشومان وژلي دي. کمیسون نن په یو خبر پانه کې وویل د افغان ځواکونو دغه هوایی برید د طالقانو په هزاره قشلاق سیمه کې پر یو جماعت شوی چې ملا امام اول 12 ماشومان پکې ټپیان شوي هم دي. خبر پانه کې راغلي برید داسې مهال شوی چې د طالبانو یو ډله د جماعت لمخه تیرې ده او جماعت کې دننه ماشومانو ته تدریس روان وو. کمیسون د ملکی کسانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته د مرجوب له زیاتېدو اندېښنه ښودلې. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي وو تخار کې شوي هوایي برید کې ملکیانو ته مرګژوبله نه ده اوښتې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بادغیس او ننګرهار ولایتونو کې نږدې 50 وسلوال طالبان وژلي دي. وزارت ویلي یو ویس طالبان د بادغیس قادس ولسوالۍ کې سره ټول شوي وو چې ټول نن یو هوایي برید کې لمانځه ولاړل. وزارت ادعا کړی چې وژل شوو کې ملا خیرالله او ملا خالق په نوم دوه ځایي قمندانان هم شامل دي. دفاع وزارت په یو جلا خبر پانه کې ویلي چې د ننګرهار په خوګیانو او شیرزاد ولسوالۍ کې هم 28 طالبان وژل شوي دي چې شپږ یې پاکستاني اتباع دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کابل ښار کې به په جرمونو د نورو تورنو کسانو انځورونه هم خپاره کړي. د وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي دغه چاره د امنیتي جلسې د لارښوونې له مخې کیږي او د تورنو په نیولو کې مرسته کوي.
د مجرمانو عکسونه د خپرېدو په حال کې دي. هدف دا دی چې خلک د هغه کسانو له څیرو سره بلد شي چې په ښار کې امنیت او نظم ګډوډوي او د نیولو لپاره یې له پولیسو سره همکاري وکړي.
له تیرو څو ورځو راهیسې د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې پولیسو په جنایي جرمونو د هغو تورنو کسانو انځورونه خپاره کړي چې د دوی په باور د قانون له منګولو تښتېدلي دي. د افغانستان بهرنۍ چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شخړه کې لاسوهنه کوي. د دوی په وینا د دغې لاسوهنې ادعا د ارمنستان د ملي امنیت ادارې کړې ده او ویلي دي چې له افغانستان نه د آذربایجان د ملکي الوتنو له لارې وسلې او جنګیالي آذربایجان ته لیږل کیږي. بهرنۍ چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي افغانستان د جګړې د قرباني په توګه د آذربایجان او ارمنستان د جګړې سوله ییز حل غواړي. خبر پاڼه کې راغلي دغه شخړه باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیک او د منسک ډلې د پریکړو له مخې هوار شي. د نګورنو قرباغ جلا شوې سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان شخړو کې دواړو لورو ته سلګونه امنیتي کسان او ملکیان وژل شوي دي. د قرغزستان موقت ولسمشر صدیر جباروف د دغه هیواد په اساسي قانون کې د بدلون هغه لایحه نن توشیح کړه چې له مخې ولسمشریزې ټاکنې او پارلماني ټاکنې ځنډیږي. د قرغزستان پارلمان پرون دغه لایحه تصویب کړه. اساسي قانون کې له دې بدلون سره جباروف اجازه لري چې ولسمشریزو ټاکنو ته ځان نومان کړي. جباروف د خپل یو سیال د تښتونې په جرم په یو ولسنیم کاله بند محکوم و. نوموړی د اکتوبر د څلورمې ټاکنې وروسته د راولالو شویو اعتراضونو پایله کې خوشې شو. نوموړی وروسته د موقت صدر اعظم او د حکومت د لومړۍ درجه چارواکي په توګه وټاکل شو. او په قطر کې د اوخس غلولو سیالي له څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته پایل شوې. دغه سیالي 13 فبراير میاشته کې د کورونا او بعد خبرېدو له کبله درول شوې وي. د منډي دغه سیالي کې تر اپریل میاشتې پورې زرګونه اوخان غلول کیږي او وړونکو کسانو ته په بیلابیلو کټګوریو کې له 2000 تر 2,50,000 ډالرو جایزه ورکول کیږي. لوبه داسې ده چې اوخان په یو ټاکلي شوي واټن کې یوازې زغلی او تر ټولو ګړندۍ هغه جایزه ترلاسه کوي. دغه جایزه د اوخ خاوند په ګټه تمامیږي.
دا سجی رډو ماشمنۍ خبری مچل اوري. د بشری حقوقو د سار نړیوال بنسټ او د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د ولسمشر لمړی مرستیال په یو مورید کې د بیان د ازادي په سرغړونه ملامتوي. د شاغلی صالح د دفتر د رسنیو د برخې مسؤل رضوان مراد وایي
منفی تبلیغات به اساس اوازه له دښمن سره همکاري او په دې حساس شرایطو کې دا ډول همکاري مخبېتونی ول شي.
واشنگتن ته د حقیقت موندنې د تللی پلاوی مشر د افغان سفارت د یو دیوال د جوړېدو په چارو کې د لکونو ډالرو د اختلاس تور پوری کوي.
یو بیخي زیات مصرف راشي نو دغه د 200,000 نصر د 300,000 امریکایي ډالرو پورې راځي. د دې خیر زیات ناراضي.
پاکستان ته مو د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس په مشي د تللی پلاوی سفر څارلی او د خبرونې پورستوي کې به واوري چې په خوست کې خلک د واتس اپ په څیر له نوې ټکنالوژۍ څنګه ګټه اخلي.
دا ډیره بریالی ده ځکه چې په امریکا کې په انډیا کې او پاکستان کې زموږ د کورنۍ غړي هلته اوسېږي. په ضرب دیوې دقیقې کې له ټولو خبر شو.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال بنسټ د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال د هغو کسانو په ګواښلو تورن کړی چې په تخار ولایت کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه راپورونه ورکړي دي. امر الله صالح په دې اړه خبرګون څرګند کړی دی. مخکې تر دې چې د دې جزئیات تر سره شریک کړو، د بشر د حقوقو د څار د بنسټ او د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون څرګندونه د دې موضوع په اړه لکابل د خان محمد سین پراپور کې
د بشر د حقوقو د سار نړیوال بنسټ د یوې اعلامیه په خبرولو سره ویلي خاغلی صالح هڅه کوي څوک چې په دغه حمله کې د ماشومان او د تلفاتو په اړه خبر ورکوي غلې کړي. د آسیا لپاره د دغه بنسټ د مرستیالې پاتریش گاسمن په خبره افغان دولت باید هغه کسان چې د خاغلی صالح په سپارښتنه نیول شوي ژر خوشی کړي. دا په دې برخه کې بې پرې سیړنې غواړي. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان هوایی ځواکونه د تخار ولایت د تعلقان د هزار قرلخ په سیمه حمله وکړه چې په اړه د والی د ویان او د عام روغتیا د رئیس په ګډون یو شمیر سیمه ییز مسؤلین وایي چې په دغه حمله کې ملکی خلک په 13 ماشومان وژل شوي دي. خود جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر پاڼه د ماشومانو مړینه رد کړې او ویلي دي چې په دغه حمله کې هغه کسان وژل شوي چې 13 ورځې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وي. صالح دا هم لیکلي چې له دغو کسانو یو نیول شوی دی. خاغلی صالح او نور مسؤلینو تر اوسه د نیول شوي کس هویت نه دی افشا کړی. بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د خاغلی صالح د لیکنې په اړه ویلي چې د ګواښونکي لهجې په اړه باید څیړنې وشي. د دغه کمیسیون یو مسؤل ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
آزادی بیان دستاورد بزرگ است برای نظام سیاسی
د افغانستان د سیاسی او حقوقی نظام لپاره د بیان ازادي لوی لاسته راوړنه ده. هیله مند یو چې ویل او عمل د اساسي قانون په چوکاټ کې وي. زموږ تمه ده چې د ګواښونکو لهجې په اړه څېړنې وشي.
په دغه حمله کې د تلفاتو په اړه د راپورونو له خبرېدو وروسته 13 ورځ د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې د ملکی کسانو د وژل کېدو د ادعا د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د آسیا په چارو کې د بشر د حقونو د سار د نړیوال بنسټ مرستیالې ویلي افغان حکومت په ورته مواردو کې د حقیقت موندنې د پلاو په ګمارلو کې کمزورې سابقه لري. د افغانستان د دولت دنده ده چې د خپلو ځواکونو لخوا د جنګي قوانینو د ماتولو په اړه ارزونې ول شوي دي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په ټویټر کې لیکلی دی چې د وژلو د ازادۍ، د برمته کولو د ازادۍ، د زورولو د ازادۍ، د جنسي تیری د ازادۍ، د غلا د ازادۍ، د اموژنې د ازادۍ، د مچمکو د غصبولو د ازادۍ، د اخاذۍ د ازادۍ او د ازادۍ د مدافعانو د زندانی کولو د ازادۍ ضد دریشو. موږ د ده په وینا قانوني ازادۍ او ازادۍ نه غلي کوو. د شاغلی صالح د دفتر د اماډیکو او د رسنیو د برخې رئیس رضوان مراد ازادي رډو ته وویل چې څېړنې روانې دي، خو حکومت ته د ده په وینا منفي تبلیغات د منلو نه دي.
د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال څرګندونې د تخار د پیښې په اړه د هغه معلوماتو پر اساس دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او هلته د افغان چارواکو لخوا ورکړ شوي دي چې په دغه بمبارۍ کې ملکیانو ته په خاص ډول ماشومانو ته کم زیان نه دی اوخته. هلته جګړه شوې ده، دا سمه ده، هلته انفجارات شوي دي، نو په دې اړه بیا امنیتي ځواکونه خپلې څېړنې هم کوي چې هغه معلومات دقیق شي. اما دا چې شایعات یا منفي تبلیغات د افغان امنیتي ځواکونو د بدنامولو د اسانو د مخششولو لپاره کیږي، د صالح صاحب د خبرو ډیر زیات تمرکز په همدې باندې دی. هر څوک چې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه ملکیان وژني یا افغان امنیتي ځواکونه له قانون څخه سرغړونه کوي، نو که شایع یا اوازې خپروي را دي شي ثابت دی کړي، که ثابتولې نشي نو باید ځواب وایي. ځکه موږ داسې فکر کوو دا خبره د هر افغان دریز دی چې منفي تبلیغات به اساسه اوازې له دښمن سره همکاري دو په دې حساس شرایطو کې دا ډول همکاري مخبېته نیول شي.
له شغل مراد نه په مننې لبی خبرتیا وروسته نیمروز ته مخه کوو چې هلته تر شلو ډیر افغان سرتیری وژل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د نیمروز د ولی ویان بهرام حقمل د خاشوت په ولسوالۍ کې د ملي وردو د دروش سرتیرو د وژلو خبر ورکړ. دا پوجان د دهمزنګ په سیمه کې د طالبانو د بریټ پر مهال وشل شوې دي. دا ساجرډو خبريال حفیظ نورزاد د دې پیښې په اړه نور معلومات راکوي.
د نیمروز د چارواکو د ولایت د مقام بهرام حقمل په خبري د وویل چې تیر شپه په دې بریټ کې د ملي اردو پر قرارګا باندې چې شپږ ستیر راته وسندلونه طالبان بریډ وکړ چې په فایل کې درې شتانې وژل شوې دي او درې کس نورې اسیران شوې دي. دې زیات په چې نورې کوم وسلې چې هلته ترې مترګه کې وسندلور د طالبان د ځان سره وړي دي. طالبان ویل دي دغه پیښه دویم تایید کړې دي، ویل دي چې په دې قرارګاه کې اضافه تر شپږ کسانې ملي اردو سرتیري وژل شوې دي او اضافه تر لس کس نور هم اسیر شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
پوڅونه یو کې دریم افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدل دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار تر سفر وروسته د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحماني په مشرۍ هیئت نن اسلام آباد ته ورسید. د دې هیئت د لیدنو کتنو په اړه له اسلام آباد څخه د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبريال طاهر خان ناور.
د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی چې پاکستانیان وایي ولس کسیده دی مشرۍ د ولسی جرګې د مشر رحمان رحمانی هغه برغاله ده اسلام آباد ته رسیدلې دي. د پاکستان د ملي اسمبلی سپیکر مشر اسد قیصر ورته په هوایي ډګر هرکلی ویلی و. د هغې وروسته بیا د نن د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره خبرې هم دي. بیا نن شپې مېلمستیا ده د پاکستان د پاکستان چکم سپیکر دغه لخوا او بیا سبا د پاکستان او د افغانستان د پارلماني د پېشتیکرانو مشرانو او وسره در ګلو غو چې کمپلای دي د هغوی خبرې هم دي. د اسلام آباد سره دي د ګورمن چې د امر سره دي یو ځای دی سیاحت مرکز دی الکره د دې ګلو غو خبرې دي رسمي او دغه خبرو په اړه باندې ویل کیږي چې د پاکستان او افغانستان د پارلمانونو او دغه رنګ د پارلماني غړو مابین هغه تعلقات کلیکي دغه خپل دماغي کې به دغه رنګ سفرونه دي وو د دوه غړو د پارلمان د غړو مو مشرانو به مو خو بیا کله اړیکو کې ترنګتیا او تعلقات خرابونه دغه د پارلمان د دې حياتونو د دې به هم سفرونه هغه غیزمن شي نو دا ډېر متفصل سفر کیږي. او بل د دې سفر په څنګه کې یو بل اسلام آباد کې د ورځې روس د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو د هغوی کانفرنس هم دوه ورځې جوړیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر په هم هغې ته راځي او دا د پارلیمان د افغانستان د کمپلاوي دا به هم په هغې کې ګډون کوي او په هغې کې ډېر موضوعات دي ترانزیت کې چې کوم مشکلات دي په هغې باندې به خبرې کیږي. د دواړو غاړو ترمنځ تجارت ډېر کمزوری شوی دی. هم دغه کانفرنس یو موضوع ده د پاکستان وزیر اعظم به هم دغه دوه ورځنی کانفرنس چې کوم اولنۍ غونډه ده افتتاحي هغې ته به دې وینا هم کوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ولسی جرګې د حقیقت موندنې پلاوی چې په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال په جوړولو کې د فساد د ارزولو په خاطر امریکا ته تللی وای، دغه دیوال پر جوړولو څه باندې یو نیم میلیون ډالر لګیدلی دي. حال دا چې په امریکا کې په دې ډول دیوالونو له درې لکو امریکایي ډالرو ډیر نه مصرفی شي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د ولسی جرګې د حقیقت موندنې پلاوی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال په جوړولو کې د فساد د ارزولو په خاطر امریکا ته تللی و افغانستان ته راستون شوی دی. دغه پلاوی مشر جاوید صافی ازادي رادیو ته وویل د دغه دیوال په جوړولو کې د ملي تدارکاتو قانون په پام کې نه دی نیول شوی. خاغلی صافی وویل د دغه دیوال پر جوړولو ل درې لک ډالر نه زیات لګښت نه راځي، حال دا چې شاوخوا یو نیم میلیون ډالر پرې لګول شوی دی. د دې په خبره د دغه دیوال پر لګښت په امریکا کې یو نوی کور جوړېده شي
پنځلس لکه او شپږ اتیا زره امریکایي ډالرو په اندازه باندې چې دغه یو اوچترین نرخ دی. په دغه باندې د سفیر لخوا د یو شرکت سره امضا شوی دی چې دغه نرخ په ټلیفون باندې خپل شوی دی. مارکیټ ریسرچ مې وکړ، د کمپنۍ سره مې خبرې وکړې. په دغه دیوال باندې چې هغه بیخي زیات مصرف راشي نو دغه د دوه سوه زره نه تر د درې سوه زره امریکایي ډالرو پورې راځي، د دې څخه هېڅ زیات نه راځي.
خاغلی صافی وویل دغه دیوال اویا متره اوږدوالی لري او عادي ساختماني مواد پکې کارول شوي. سربیره پر ولسی جرګې په امریکا کې د افغانستان د سفارت د دیوال د جوړولو پر لګښت د افغانستان مدني فعالانو هم انتقادونه کړي او د دې ساختماني چارې د لګښت ځانګړتیاي غوښتې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو مسؤلینو یې په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ تاکید کوي چې حکومت دې د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي او د فساد پر وړاندې دې مبارزه جدي کړي. د دغه بنسټ غړي عزت الله ادیب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل عدلي او قضایي ارګانونه باید په امریکا کې د افغانستان د سفارت د دیوال د لګښت موضوع په بشپړ بې پرېتوب وسیړي.
کلنوالي باید د دوسیې د هر قدم په اړه باندې معلومات وړاندې کړي او خلک ترې آگاه کړي. کله چې د دوسیه محاکمه ته ځي د محکمو ترمنځ هم باید خلکو ته د قضیې په اړه باندې معلومات ورکړل شي. دا ټول هغه شوینه دي چې باید په ډېر جدیت سره وڅېړل شي د معافیت نه کار وانه خستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې ډېر ځله د افغانستان په دولتي ادارو کې د فساد په شتوالي انتقاد کړی او له افغان حکومت یې په کلکه غوښتي چې د فساد د لمنځه وړلو لپاره د هڅې تیز کړي، خو افغان حکومت بیا ویلي چې د فساد پر ضد جدي مبارزه روانه ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتيرش د نړۍ په لویو جګړو کې لشکيلو خواوو غوښتل چې جګړه ودروي او اجازه ورکړي چې له کورونا سره مبارزه وشي. سرمنشي د افغانستان، لیبیا، ناګورنو قرباغ او نورو سیمو یادونه کړې چې د کورونا وبال خپرېدو سره سره د جګړو اور پکې بل دی. اسمت څاروان راپور لري.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتيرش په افغانستان او د نړۍ په څو نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې د اوربند غوښتنه وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي سرمنشي له لیبیا رانی ولې تر افغانستان او نګورنو قرباخ پورې د نړۍ په لویو شخړو کې د اوربند غوښتنه وکړه او خبرداري ورکړ چې که جګړه دوام وکړي ګټونکي به د کورونا وباوي. سرمنشي له اسوشيټډ پریس خبري اشان سره په مرکه کې وویل د کورونا وایرس د بحران د مخنیوي او د نړۍ نورو جدي ستونزو ته د پام اړولو په خاطر د جګړو د درولو لپاره خپل حق غوښتنه تکراروي چې د مارچ په 23مه یې کړې و. د وویل د نړیوال ټولنې پراخ ملاتړ ته اړتیا ده، د هغو ټولو پراخ ملاتړ ته اړتیا شته چې د جګړې پر شکل خو او اغیز لري چې د کال تر پایه جګړه ودروي او پام د کورونا وبا مخنیوي ته واړوي. د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش پرون خبرداری ورکړ چې ممکن په افغانستان کې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر یو وار بیا ډیر شي. د وویل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره ښه مبارزه وشوه، خو که اوس بیا د کورونا مثبتې پیښې ډیرې شي باید د مخنیوي لپاره تدابیر غوره شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د نږدې 140,000 تنو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې او څه باندې 150,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کیږي چې په افغانستان کې شاید کورونا مثبتې پیښې او ورڅخه د مړینو شمیر تر دې ډیر وي. ګوتریش ویلی چې د اوربند په اړه د لومړی غوښتنې ته د ملګرو ملتو 180 غړیو هیوادونو تر 800 ډیرو مؤسسو او شلو وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړ او موقت اوربند ومانه، خو لا هم په یو شمېر سیمو کې ورانکاري عناصر یا به اعتمادي د اوربند مخه نیسي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ملګرو ملتو له بیا بیا غوښتنې سره سره اوربند نه دی پکې ټینګ شوی. نږدې یو نیمه میاشت پخوا په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې او ډېره تمه وه چې په لومړي پړاو کې به پر اوربند سلا وشي، خو داسې ښکاري چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان د سولې له اصلي خبرو لا ډېر لري دي. سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې جګړه لا زیاته شوې خو لږتر لږه په دې هیواد کې د سولې خبرې پیل شوې دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په وینا واوریدل چې وی ویل که جګړه ادامه لري ګټون کې به د کورونا وباوي. د کورونا وبا یو ځل بیا د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د مناظرې سرټکې شوه. دغو انتخاباتو ته تر دوه اونیو کمه موده پاتې ده. تر ټاکنو مخکې ولسمشر ډونالد ترامپ او د سیال جو بایدن وروستۍ مناظره تیره شپه وکړه. نور کوم موضوعات په دې مناظره کې چیرل شوي دي؟ د احمد تکل پر راپور کې اورو.
ولسمشر ډونالد ترامپ او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه دیموکرات سیال جو بایدن پرون د اکتوبر په 22مه نیټه په خپل وروستۍ مناظره کې چې یو نیم ساعت دوام وکړ برخه واخیسته. دوی د لومړۍ مناظرې پرتله دا ځل ډیر نرم او آرام و، ځکه له نویو اصولو سره سم یوازې د هغه کاندید مایکروفون لګېده چې خبرې یې کولې. ولسمشر ټرمپ چې په اکثرو نظر پوښتنو کې تر خپل سیال وروسته دی د کورونا وایرس پر ضد د خپلې ادارې د مبارزې ستاینه وکړه. د مناظرې لومړنۍ موضوع هم همدا وه. هغه ویل متحد ایالات اوس دا زده کوي چې له کورونا وایرس سره ژوند وکړي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د دې وایرس پر ضد واکسین به د کال تر پایه جوړ شي.
له کرونا سره مبارزه کوو او په جدیت سره کوو چې اوج ته یې رسیدلې یو. په فلوریدا کې دا اوج پای ته ورسید، په ټیکزاس کې هم اوج ته رسیدلې وه، خو نور وضعیت هسې نه دی. په ایروزینا کې هم د دې ناروغۍ له اوج سره مخامخ شو خو پای ته ورسید. په ځینو نورو ځایونو کې مو هم د دې وایرس زیاتوالی او اوج لیدلی چې ډېر زر به پای ته ورسیږي. واکسین را روان دی، جوړ شوی دی او په راروانو څو اونیو کې به اعلان شي.
ترامپ په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې د اقتصادي فعالیت د دوام لپاره ورځنی کاروبار باید دوام وکړي. د ترامپ سیال جو بایدن په ځواب کې ویل چې د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده، خو ترامپ د ده په وینا پر روان تیاره ژمي کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د مخنیوي لپاره هیڅ پلان نه لري.
دا هماغه ښاغلی دی چې تاسو ته یې ویلي وو د ایسټر تر جشن د 2000 کال تر اپریل میاشتې پورې دا بحران پای ته رسیږي. دا هغه سړی دی چې تاسو ته یې ویلي وو ورخطا کیږی ما تر دوبی پورې د دې بحران پای ته رسیږو. موږ وسته یو تیاره ژمي پر لور روان یو. تیاره ژمي د هیڅ سرګن پلان نه لري. داسې کوم لرلید نشته چې اکثریت امریکایان به د راتلونکي کال تر نمایي واکسین شي. 200,000 امریکایان مړه شوي دي. هغه څوک چې د دې مړینو مسؤل دی نشي کېدی د امریکا د ولسمشر پر څوکۍ پاتې شي.
بایدن د ترامپ هغه تورونه هم رد کړل چې ګنې دی د کورونا د مخنیوي لپاره ټوله امریکا قرنطین کوي او زیاته کړه چې دی غواړي د دې ستونزې پر وړاندې علمي چلند وکړي. د امریکا د ولسمشری انتخابات د نومبر په دریمه نیټه ترسره کیږي، خو نسبتا لږ امریکایان تر اوسه د رایه ورکولو په برخه کې ذهنیت نه لري. نظر پوښتنې ښیي چې ولسمشر ترامپ تر دې دمه د خپل سیال پخوانی مرستیال ولسمشر بایدن پرتله په سلو کې اته وروسته دی. د ټنسی ایالت په ناشویل ښار کې له پرونۍ مناظرې مخکې شاوخوا 1.1 میلیون امریکایانو خپلې رایې مخکې له مخکې کارولې دي چې پخوا تر دې ساری نه لري. ترامپ په بېګانۍ مناظره کې همداراز خپل سیال یو فاسد سیاستوال وباله او په وار وار یې وویل بایدن او د هغه زوی هنټر چې د اوکراین د انرژۍ په کمپنۍ کې د ډایرکټرانو د بورډ د مشر په توګه کار کړی په فساد کې ښکیل و. بایدن وویل چې د زوی هیڅ غلط کار نه دی کړی او په ځواب کې ترامپ ته په خطاب کې وویل چې څنګه د اوکراین په قضیه کې استیضاح شو. بایدن هم خپلو لفظي حملو ته دوام ورکړ او د ترامپ د بهرنیو کاروباري اړیکو او همداراز د مالیو په برخه کې د ولسمشر پر اجراءاتو شک څرګند کړ. د ترامپ او بایدن په مناظره کې په امریکا کې د نژادي مسایلو یادونه هم وشوه او په دې ترڅ کې بایدن ولسمشر د نژاد پالنې په پارونه تورن کړ، خو ترامپ یې په ځواب کې وویل چې د له ابراهام لینکن پرته چې په امریکا کې مریتوب لغوه کړ د ټولو پخوانیو ولسمشرانو پرتله د تور پوستو لپاره زیات کار کړی.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې یو افغانستان له خطرونو او ناببره پیښو ډک واد دی. دلته کورنیو د بیړنیو پیښو پر مهال د یو بل له حاله د ژر خبري دوه لپاره اوس د آنلاین ټکنالوژي کارولو ته مخه کړې ده. زموږ خبريال احسان آریان په خوست کې لوي کورنۍ سره په دې اړه د دوی په تجربه په دې راپور کې شخیدل.
لکه اختر په دې حالاتو کې موږ د ګروپ کال نه د ګروپ مې
لاهور شاه افغان نومېږي. د کورنۍ د خړو شمیرې له سلو پورته دی او په خبره ځینې د هیواد په یو شمېر ولایتونو او ځینې نور بیا د سوداګرۍ او زده کړو لپاره له هیواده بهر تللي. د وای په کور کې د ډیرو خړو لرل نیکمرغي د خود افغانستان په تر هیواد کې له ځان سره غني اندښنې هم لري. خغلی افغان وایي کله هم چې بریدونه چودنې ترافیکی یا نور بیړنې پیښې رامنځته کیږي د کورنۍ هر غړی سترګو ته درېږي او غواړي چې زر تر زره یې له حاله خبر شي. نوموړی وایي پخوا به په بیړنیو حالاتو کې دوی د کور د هر غړي احوال د ټلیفون له لارې اخیسته.
مخکې به موږ د کال له لارې چې د موبایل له لارې مو د دوی سره خبرې کولې، نو هغه به وخت به نیو چې هغه د یو ساعت د یوې ورځې وخت هم ځینې وختونو کې نیولی دی. مصرف به مو ټول به نه خبرېدو.
لو شوایی په کور دننه او له هیواده بهر اوس د کورنۍ د ټولو غړو او خپلوانو ترمنځ په واتس اپ او نورو آنلاین پروګرامونو کې ګروپونه جوړ کړي چې په بډنیو حالاتو کې د یو او بل حالاتو په چټکه توګه ځنونه خبروي. نوموړي د خپلې دغې تجربې په اړه وویل.
دا ډیره بریالی ده ځکه چې موږ په کم وخت کې کړای شو کان په امریکا کې وي، په انډیا کې او پاکستان کې چې زموږ د کورنۍ غړي هلته اوسیږي. په کم وخت کې په ضرب د یوې دقیقې کې له ټولو خبر شو.
له لسیزو راهیسې د خوست د ډیرو کورنیو غړي په عربي هیوادونو او نوره نړۍ کې په خورۍ او مزدورۍ بوخت دي. هغه مهال چې ټلیفون او انټرنیټ نه وو، د لیکونو او ثبت شویو کسټونو یا پټو استولې له کورنیو سره د تماس یوازینۍ لاره وه. ګل نور خان زدران راته د هغه وخت کیسه کوي چې له هیواده بهر مسافر څنګه د خپل کورنۍ سره په حال احوال خبرېدل.
د پامیل هر غړی به په دې کیسټ کې به ورته سلامونه ویل او د هر څه شي خبر به ورکولو. که په پامیل کې به ماشوم پیدا شوه او که په کلی منطقه کې به مړه شوی و، اغلیغې به هم خبرولو. دا کیسټ به په دوه میاشتو کې په درې میاشتو کې دوی ته رسېده.
افغانستان چې په طبیعي او ترافیکی پیښو سربیره پکې امنیتي پیښې، چاودنې، بریدونه، نښتې او جګړې د هرې ورځې کیسه ده، ډېر خلک د پیښو پر مهال د کورنیو د غړیو د خوندیتوب په اړه اندېښمن وي. خو اوس چې د انټرنیټ سهولت په زیاتېدو او په خلکو کې د ټولنیزو آنلاین شبکو کارول په پراخېدو دی، ډېرې کورنۍ په سختو شیبو کې د همدې شبکو له لارې د یو بل په حال احوال ځانونه خبروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الله د غزنی له مقر ولسوالی لیکي د مقر ولسوالی معرفت د دولت مخالفانو لخوا فلج دي. دولت یې غم مخري. کلیوال مخلص د پکتیکا لشکین څخه لیکي، افغان حکومت او طالبان باید پر نظام خبري وکړي. ټوله خبره هم داده. دانش افغان لننګرهار لیکي، د بمباروي په وخت باید ډیر احتیاط وشي. نظام الله صافی له کونړ لیکي، هغه ورځ به کلوي چې لوی رسنۍ هم د مرجوب خبر وانوریدل شي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي، کورونا لا هم شته، باید جدي ورته ووسو. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي، د سولې لپاره باید هڅې چټک شي. خپلواک صافی له علي شنګ لیکي، طالبان سوله نه غواړي ځکه بهانې لټوي. بصیر هلمند له کابل لیکي، له طالبانو او دولت د تماس له ډلو غواړو چې ژر تر ژره موافقې ته ورسي.